8 صبح نشان میدهد. میکروفون را به همکارم نوریاس نوری میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. نوری صاحب بفرمایید، میکروفون در خدمت شماست.
بله سلطان محمد سرور لتاسو مننه. د سهار اته بجی شو لکه څنګه چې زما همکارو ویلې تر نهو بجو پورې لتاسو سره یم. په دې خبرونه کې اول چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال چې په فاریاب کې دی وایي دلته د جګړې اصلي لوری د پاکستان احصای دی. اسلام آباد بیا وایي چې افغان چارواکي دی دا ډول تورونه نه لګوي ځکه هغه پر یو بل اعتماد ته چې د اعاده کېدو په حال کې دی زیان رسوي. پر دې سربیره وړاندې په خپرونه کې 219 پروګرامونه هم درته خپرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. حمیده هارون عثمان وړاندې کوي.
د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم وایي د فاریاب په بالا مرغاب ولسوالۍ کې د ازبکستان د وسلوالو مشر وژل شوی. پاکستان پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړ او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د امریکا د استازو جرګې د ډیموکراتانو مشتی پرون ویل چې ډیموکراتان کافي رایې لري چې د ایران د اټومي موافقې د ردولو په صورت کې د ولسمشر اوباما د ویتو ملاتړ وکړي. پوره خبرونه واوري. د فاریاب په بالا مرغاب ولسوالۍ کې د ازبکستان د وسلوالو مشر وژل شو. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم پرون ازادي راډیو ته وویل دلته په بالا مرغاب کې وسلوالو طالبانو ډیر مقاومت وکړ. د طالبانو د سرحداتو وزیر په اوږه لګیدلی او زخمي شوی دی. د ازبکستاني وسلوالو مشر قاري زبی وژل شو او جسد یې راته پاتې شو. یو بل نیول شوی دی. جنرال دوستم چې په فاریاب کې د پوځي عملیاتو مشري کوي زیاته کړه چې په بالا مرغاب کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې یا ISI یو جنرال هم وچل شوی دی. پاکستان پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړ او په افغان رسنیو کې پر اسلام آباد د افغان سیاستوالو د تورونو لګولو د کمپاین په اړه اندېښنه څرګنده کړه. افغان ولسمشر اشرف غنی په وروستیو کې پر پاکستان انتقاد وکړ چې د وسلوالو طالبانو په مخنیوي کې پاتې راغلی او یو پلاوی اسلام آباد ته واستوه چې د دې هېواد له چارواکو غواړي چې د هغو سخت دریځو وسلوالو په وړاندې اقدام وکړي چې له پاکستانه پر افغانستان حملې کوي. کابل د سه‌شنبې په ورځ د افغانستان سفیر اظهار کړی و او په ګډه پوله داتو افغان سرتیرو د وژل کېدو د وروستۍ پیښې په اړه یې له هغې هېواده د وضاحت غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر عزیز احمد چودري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازي ته له طالبانو د اسلام آباد د ملامتولو تورونه بې اساسه وبلل. د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې هغه افغان سفیر ته وویل چې دا ډول تورونه د دواړو هیوادونو ترمنځ باور او اړیکو ته زیان رسوي. چودري ویلي پاکستان تل هڅه کړې چې د تورونو لګولو لوبه مخته یونسي. هغه همداراز ښاغلي موسازي ته په ګډه پوله د درې پاکستاني ملیشو د وژل کېدو په وړاندې سخت اعتراض وړاندې کړ. په پروان کې پرون د یوه تعویز لیکونکي پر کور په بامی حمله کې یو تن وژل شو او دوه تنه زخمیان شول. پیښه د سیدخیل ولسوالۍ د چقرخیلو په کلي کې شوې ده. د سیدخیل ولسوال احمد عمر عثمانیار ازادي راډیو ته وویل دا سړی د تعویز لیکلو په حال کې و چې لاسي بام ور وغورځول شو. ملا عبدالواحد پکې وژل شوی او دوه تنه چې د تعویز اخیستلو لپاره ورغلي وو زخمیان شوي دي. حمله کوونکی د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. د ازادۍ راډیو خبریال وایي په پروان کې د تعویز لیکونکو په وړاندې منفي احساسات د زیاتېدو په حال کې دي. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د امریکا د استازو جرګې د ډیموکراتانو مشري پرون ویل چې ډیموکراتان کافي رایې لري چې د ایران د اټومي موافقې د ردولو په صورت کې د ولسمشر باراک اوباما د ویټو ملاتړ وکړي. ټاکل شوی چې جمهور غوښتونکي راتلونکې میاشت د یوې اعلامیې په خپرولو دغه تړون رد کړي او داسې نښې ښودلي چې په کانګرس کې به د اوباما د ویټو په وړاندې مبارزه وکړي. د ډیموکراتانو مشرې نانسي پلوسي اسوشیټیډ پرس آژانس ته وویل چې که نن د ویټو په اړه رایې واخیستل شي ګوند کافي رایې لري چې د اوباما د پرېکړې ملاتړ وکړي. هغې په دې اړه چې څومره ډیموکراتانو خپل ملاتړ اعلان کړی له جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه. د ایران خبری آژانسونه وایي د تهران پخوانی لوی سارنوال سید مرتضوی په 2009 میلادي کال کې د حکومت د دریو مخالفو مظاهره کوونکو د وژلو توره تبرع شو. په ایران کې د یوې پارلماني څیړنې په پایله کې پر مرتضوی تور لګیدلی و چې د احمدی نژاد درې مخالف مظاهرهچیان د مرګ تر حده شکنجه کړي وه. رپورټونه وایي سید مرتضوی به د ایران د ټولنیز امنیت سازمان د مشرۍ پر مهال د غیر قانوني پیسو اخیستلو لپاره یو کال بند تیروي او جریمه به ورکوي. سید مرتضوی د ایران د مخکنی سخت دریځ ولسمشر محمود احمدی نژاد له نږدې همکارانو ګڼل کیږي. د ایران خبری آژانس اسنا د مرتضوی په حواله وایي چې د محکمې له دې پرېکړې رسمي خبر نه دی ورکړ شوی. د ایروزون د مالی وزیرانو پرون له یونان سره د مالی مرستې د پلان چې لږ تر لږه 95 میلیارده ډالر اټکل شوی لومړۍ برخه تایید کړه. د ایروزون د غړو هیوادونو پارلمانونو د دې پرېکړې ملاتړ کړی دی. د دې پرېکړې پر اساس به یونان 25.5 میلیارده ډالر ترلاسه کړي او به کولی شي چې د اروپا د مرکزي بانک 3.8 میلیارد ډالر پور پرې کړي. یونان یوازې د نن ورځې تر پایه وخت لري چې د اروپا د مرکزي بانک پور بیرته ورکړي. د اروپایي کمیسیون یوه چارواکي پر ټویټر لیکلي چې یونان ته د مالی ژغورنې د پلان د لومړۍ برخې پیسو ورکول مهم اقدام دی او یونانی چارواکو ته د اقتصادي ثبات د ټینګولو موقع ورکړ شوی ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به راتلونکې میاشت د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي. پوتین خایي په نیویارک کې د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل ولسمشر پوتین به د عمومي اسامبلې په څنډه کې له باراک اوباما سره د لیدلو لپاره د واشنګټن بلنې ته مثبت ځواب ورکړي. او وروسته خبر دا چې امریکایي بوکس وهونکی اتل روی جونز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه پرون د روسیې د تابعیت د اخیستو غوښتنه وکړه او هغه یې هم غوښتنه ومنله. شپږ څلوېښت کلن جونز چې په څلورو مختلفو وزنونو کې د بوکس په ورزش کې نړیواله اتلوالي خپله کړې د کرملن لخوا په خپرو کړو تصویرونو کې ښکاري چې هغه د کریمیا په بندري ښار سیوسیوپول کې له پوتین سره چیټس کی. جونز ویلي چې دی ګمان کوي چې د روسي پاسپورټ په لرلو سره په اسانۍ کولی شي د هیواد ته سفر وکړي ځکه دلته خلک له سپورت سره ډیره مینه لري. پوتین هم هغه ته ویلي چې غوښتنه یې منل شوې او دی به روسي پاسپورت ترلاسه کړي. دا تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمید هارون عثمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات اخ مهم خبرونه واورول. خبرونه د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کېشته کولای شي چې بیا یې ولولې پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال چې په فاریاب کې دی وایي دلته د جګړې اصلي لوری د پاکستان آی اس آی دی.
جنگ مو د اینجا جنگ ورماچو جنگ بالا مرغاب و جنگ قیصر المار نیست. جنگ ما با آی اس آی پاکستان است.
اسلام آباد بیا وایي چې افغان چارواکي دا ډول تورونه نه لګوي ځکه هغه پر یو بل اعتماد ته چې د اعاده کېدو په حال کې دی زیان رسوي. پرونې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم اظهار کړی و. په لور ته امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا پاکستان د امریکا باوري شریک نه دی او باید پر دې هیواد مرستې بندې شي. د افغانستان د خپلواکۍ د 96مې کلیزې د مراسمو په ترڅ کې افغان چارواکو یو ځل بیا د افغانستان د دولت د ثبات پر ثبات او د غراز د وسلوالو مخالفینو په وړاندې یا د په نسیمه کې د افغانستان د دښمنانو په وړاندې د افغانستان د یو موټیوالي ژمنه وکړه.
افغانان به هیڅکله چا ته اجازه ور نه کړي چې د خلکو په رایه او خوښه رامنځته شوی نظام له کمزورۍ سره مخامخ کړي.
په ځینو نور موضوعاتو کې اوري چې د افغانستان مرکزي احصایې اداره وایي تر هغو پورې چې په ټول هیواد کې امنیت ټینګ نشي سرشمیرنه به ترسره نشي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې د دولت وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې د چارو د تنظیمولو لپاره په فاریاب کې دی وایي دلته د جګړې اصلي لوری د پاکستان آی اس آی دی. عبدالرشید دوستم له ازادي لړو سره په ځانګړي مرکه کې په دې ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د روانو جګړو په اړه چې د تنظیمولو د چارو لپاره دې ولایت ته تللی وویل چې په دې جګړه کې د دولت یو شمیر وسلوال مخالفین د وسلوالو مخالفینو مشران وژل شوي او دغه راز په دې جګړه کې افغان ځواکونو چې ملیشه هم ګډون لري ښه ځلیدلې دي. فرشا جلال زینور جزئیات وړاندې کوي.
شاغلی دوستم، پرون د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل په دې عملیاتو کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې د یو جنرال وژل کېدل څرګندوي چې د جنگ روشه چیرته ده.
جنگ ما دا اینجا جنگ غورماچ و جنگ بالا مرغاب و جنگ قیصر المار نیست، جنگ ما با آیسای پاکستان
دلتا از موش جگره دا بالا مرغاب قیصر او المار نده، بلکه موش جنگ دا پاکستان لآیس آی سرده. دا آیس آی یو جنرال چه قاری شیخ حاجی مولوی نمونه پرزانی شو ورم ورس پا جگره که پستر گوله گید او وجل شو. شاغلی دوستم وویل په بالامرغاب کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا د سرحداتو د وزارت لپاره نومول شوی قومندان زخمي شوی دی. د ده په وینا په بالامرغاب کې د ازبکستان د وسلوالو مشر قاری زبی هم په جګړه کې وژل شوی دی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د پوځي عملیاتو تر پای ته رسیدو وروسته به د حلقوي سرک د جوړولو کار پیل شي. جنرال دوستم پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې په نږدې ورځو کې به په کندوز کې هم فاریاب ته ورته پوځي عملیات پیل شي.
فقط فیصله شورای امنیت است، هدایت دکتر طیب اشرف غنی رئیس جمهور. بخیر، ما بسیار دلم میخونه از اینجا کدم خوبتر نتیجه را به دست میارم در کندوز.
په فاریاب کې د الماس فنون پوځي عملیاتو کې د ملي اردو عسکر، ملي پولیس او د افغانستان د ملي امنیت ادارې غړي ونډه لري. د ولسمشر لومړي مرستیال وویل په دې عملیاتو کې هماهنګي ده او زیاتې سیمې له وسلوالو نیول شوې دي. ښاغلي دوستم څرګنده کړه چې له فاریابه د وسلوالو د تیښتې د مخنیوي په خاطر یې تر هلمند چې پاکستان ته نږدې دی په لاره کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي.
و موردل چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې په فاریاب کې دی وایي دلته د جګړې اصلي لوری د پاکستان ISI دی. تر دې مخکې یو شمیر نورو افغان چارواکو هم په افغانستان کې د ناامنیو په زیاتوالي کې پاکستان ګرم بللی و. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازی احضار کړ او هغه ته د افغانستان د دولت او په افغان رسنیو کې پر پاکستان د تورنو لګولو په د ورستۍ لوبې په وړاندې خپل اعتراض وړاندې کړ. دغه راز په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ته د بهرنیو چارو د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر وویل چې د دغه لوبه چې په وروستیو کې د کابل لخوا پیل شوې ده دا د دواړو خواوو ترمنځ باور ته زیان رسوي او پر اړیکو منفي اغیز کوي. جزئیات له پیښور د ازادي راډیو د خبريال زبی الله شفق پر رپورټ کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او په دې وروستیو کې د افغان دولت او افغان رسنیو لخوا پر دې هیواد د لګیدلو تورونو او د رواني میاشت په 14 نیټه پر پوله د خپلو دریو ملیشه ځواکونو د مړینې له امله ورته احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په کابل کې د پاکستان سفیر احضار او د غوتو تنو افغان سرحدي ځواکونو د وژنو له امله ورته احتجاج کړی و چې د دوشنبې په ورځ په کونړ کې د پاکستاني پوځیانو د درنو وسلو د اندخت له کبله وژل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازی احضار کړی او د افغان دولت او رسنیو له خوا د تورونو پر ډیورنډ کرښه د خپلو دریو ملیشه ځواکونو د وژنې له امله ورته سخت احتجاج کړی. د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه په دې اړه کاږي. د بهرنیو چارو وزارت سکرتر اعزاز احمد چودھری افغان سفیر ته ویلي چې دا ډول تورونه به د دواړو هیوادونو خپل منځي اړیکو او هغه باور ته زیان رسوي چې دواړه هیوادونه له تېرې سمودې راهیسې د ودې لپاره سختې او پرله پسې هڅې کوي. د دغه وزارت چارواکو همداراز د افغان دولت هغه تورونه رد کړي چې وایي پاکستاني پوځیانو په کونړ کې پر افغان ځواکونو ډزې کړي او 8 سرتیري وژلي او زیاتوي. د پالیسۍ له مخې پاکستاني ځواکونه جګړه نه پیلوي بلکې یوازې د ځان دفاع په صورت کې جګړه او ډزې کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې پر پوله تاوتریخوالی د پخوا په پرتله زیات شوی چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له بلې خوا د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې پر یو بل بې باور کېدل د دواړو هیوادونو لپاره زیانمن بولي او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو مشران د موجودو ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. د سیاسي چارو کار په مشتاق یوسف زی لازادي رادیو سره په خبرو کې وایي
دا خلک د خپل لدې خو مشتاق خو مشتاق بیا چې هغه دا وایي چې د پاکستان او افغانستان مینس کې کوم تعلقات ښکې دو دا فاصلې سیوا کې دا تاسو خپل سیوا کې خو دې کې د ټول ملکونو مشران او دا حقیقت هم نه چې دا مشکل دل تښتا په کار ده چې دوی سره کېږي دا چې کوم تشکیل کې د دې حل کول لپاره سناره غوري
کله یو خدای پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت وای چې دا هیواد بل افغانستان سره د خګونډي تو پالیسي ته دوام ورکړي او هیلای سرګند کړی چې افغانستان به پراتونکو کې پر پوله د ډول په مخنیوي وکړي او له پاکستان سره به وزید دوړخیز وړي کو د پرختیا لپاره کار وکړي خو له بلې خوا به افغان دولت وای چې پاکستانی پوځیان له تیر شاو خو 15 کلن راځي چې د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو راکټي بریدونه کوي چې په نتیجه کې لږونه کسان وژل شوي ټپيان شوي او بې ځای شوي دي که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه اقداماتو په خبرګون کې څو ځله د پاکستان سفیر احضار کړی خو دغه وزارت د چارواکو په وینا تر دې دمه لا کومه مثبته نتیجه نه ده ترلاسه کړې
و امرود چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازی احضار کړ او هغه ته د افغانستان د دولت او افغان رسنیو لخوا پر پاکستان د تورونو لګولو او په ګډه پوله د خپلو درې ملیشو د وژل کېدو په وړاندې خپل اعتراض وړاندې کړ تر دې مخکې کابل هم ورته اقدام کړی و لبلې خوا امریکایي چارواکو په وروستیو کې د افغانستان د امریکا او د پاکستان د رامنځته شوي ائتلاف په اړه شک څرګند کړی او ویلي چې پاکستان د امریکا باوري شریک نه دی او اسلام آباد ته باید امریکا د میلیونونو په سلګونو میلیونو ډالرو مرستې بندې کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې اورئ.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم. مقنی مولای محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام نن په دریو بجو پیلېږي. دوه ساعته دوام کوي په دې پروګرام کې. بیا هم په افغانستان کې د روانو امنیتی موضوعاتو په اړه خبرې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړي او خپل نظر د ازادۍ رادیو لارې له نورو سره شریک کړي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د اسلامي دولت وسله والې ډلې متحدې ډلې افغانستان ته ګواښ پېښ کړی. دا د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه کې د خپرې شوې لیکنې سرلیک دی. لیکوال وایي د ازبکستان اسلامي غورځنګ چې د امریکا لخوا یوه تروریستي ډله ګڼل شوې د کابل پر حکومت د حملې په حال کې ده. د لیکنې په دوام کې ویل شوی د اګست د میاشتې په شپږمه نیټه یوه ویډیو خپره شوه چې پکې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د ډلې مشر د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته بیعت کوي. په دې ویډیو کې د وسله والو تر شا د داعش تور سپین بیرغ هم لیدل کیږي. د وال سټریټ ژورنال دا لیکنه وړاندې وایي د تازه پرمختګونو کابل او ګاونډیان اندېښمن کړي ځکه تاوتریخوالی په ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان کې له افغانستان سره پر پوله پرتو ولایتونو ته ور اوښتی دی. ورسپانه د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر له خولې لیکي دا وسلوال له دې کبله چې غواړي منځنۍ آسیا ته نږدې اوسي هغه لوري ته ورځي. لیکوال وړاندې لیکي چې د ازبکستان اسلامي غورځنګ یول څو سخت دریځو ډلو څخه ده چې په افغانستان کې فعالیت کوي. د لیکنې په دوام کې همداراز راغلي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغان حکومت په هر ډول هلو ځلو کې به داسې ډلې شاملې نه وي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو ضد جګړې په لومړۍ کرښه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د موجودیت او په دې اړه د راپورته شوو اندېښنو په اړه لیکنه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا په دې برخه کې یوه اندېښنه د ملیشو بیرته راستنېدل دي. د لیکنې په دوام کې ویل شوي هم وسلوال طالبان او هم سیمه ییزې ملیشي یونیفورم نه لري او دواړه له کلاشنیکوفونو او موټرسایکلونو څخه کار اخلي. سیمه ییزو خلکو نیویارک ټایمز ته ویلي چې په سوځولو او لوټولو کې طالبان او ملیشي دواړه ښکېل دي. د فاریاب یو اوسیدونکي ایشان قل د ورځپاڼې ته ویلي په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د خپل کور پرېښودو ته اړ شوی دی. نوموړي زیاته کړې سږ کال د حکومت مخالفو وسلوالو د ټول حاصلات واخیستل او اوس سیمه ییزو ملیشو هم ورته کار پیل کړی دی. د ایشان قلپ وینا ملیشی خلک وهی تکوی او خپل برخه غواړي. هغه زیاتوي سیمیز ملیشو ټوپک واخیستې چې امنیت راولي خو خپل پلوټ او تالان کې برخه لري. ازادي رادیو او ریازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه شپږ نوي څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدل شي. د سهار 8 بجې او 40 دقیقې دي. پرون د زمري یا اسد میاشتې 28مه د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نویمه کلیزه د پټول هیواد کې په یو لړ شاندارو مراسمو سره اول منزل شو. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ دغه سي په جشنونو سره المنزل کیږي. پکتیا هم یو له هغو ولایتونو چې په مرکز ګردیز کې په دې مناسبت مراسم جوړ شوي وو. په دې مراسمو کې د پکتیا د والي په ګډون سیمه ییزو چارواکو او قومي مشرانو خبرې وکړې. د پکتیا والی په خپلو خبرو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د ملي یووالي پر موضوع ټینګار وکړ. لګردیز د ازادي رادیو خبریال داوود تپان پرې رپورټ لري.
دا خپلواکۍ د شپږنوې مې کلیزې په جشن کې چې د پکتیا ولایت زرګونه خلک لار کوڅو ته راوتلي او په ډولونو سره جشن مانځه. د یاد ولایت لوړ پوړي چارواکي هم د جرګو په تالار کې د یوې پراخې غونډې ویناوال وو. په دې غونډه کې د پکتیا والي نصرت ارسله وویل ځینې اشخاص او کړۍ د شپږنوې مې کلیزې د خپلواکۍ په ورځو شپو کې خپل ټول توان او طاقت د حکومت په تخریب مصرفوي. د نوموړي په وینا چې دا د افغانستان له آینده نسلونو سره جفا ده. ارسله وویل چې د دې ویاړونو په اساس د افغان ولسونو یووالی او ګډ موجودیت ثابتېږي.
همدغه ویاړونه دي چې په هیواد کې د میشتو قومونو ګډ موجودیت ثابتوي. خو له بده مرغه نن سبا په هیواد کې داسې اشخاص پیدا شوي دي چې زموږ د هیواد او هیوادوالو قربانیو ته د شک په سترګه ګوري. ځینې کړۍ او اشخاص د خپلو شخصي اغراضو لپاره په اوسني نظام اعتراضونه کوي. دا خلک اوسنی نظام کمزوری بولي. خدای باید دا خبره په یاد وساتي چې افغانان به هیڅکله چاته اجازه ورنه کړي چې د خپلو خلکو په رایو خوښه رامنځته شوی نظام له کمزورۍ سره مخامخ کړي.
نوموړي زیاته کړه دا کړۍ او اشخاص چې خپل ټول توان او انرژي د حکومت په تخریب کې مصرفوي ښکاره لامل یې د څوکیو نه رسېدل دي. او موږ له دې ځایه په دې مشرانو باندې غږ کوو چې د حکومت د ثبات او ټینګښت لپاره خپله انرژي ولګوي، ځکه دا تخریب د دې ولس د آینده لپاره ښه نه دی.
زه دې فرصت نه په استفادې باندې په هغه سیاسي اشخاصو باندې او په هغه سیاسيونو باندې چې په دې ورځو کې خپل ټول توان او انرژي او خپل پوهه او دانش د حکومت په تخریب کې مصرفوي، د حکومت په بې ثباتۍ کې مصرفوي، دا غوښتنه نه مې غوښتنه دا چې دا خپل توان او دانش د حکومت په جوړوالي کې، د حکومت په ثبات کې او خپل د آینده نسلونو په جوړوالي کې مصرف کړي، ځکه چې دوی دا کار د ملک او د حکومت سره او د بچو سره جفا ده او خیانت دی. د دې دا مطلب نه دی چې چاته وظیفه او چوکۍ په حکومت کې نه رسېدلې هغه د حکومت په تخریب کې لاس پورې کړي، نه. دوی زموږ مشران دي، دوی ته موږ احترام کوو. خو په دې تېر هفته کې چې موږ کوم دا خبرې اورو، دوی دا خبرې د حکومت د آینده لپاره ښه نه دي. دوی نه غوښتنه دا ده چې د حکومت د جوړوالي لپاره، د حکومت د ثبات او د استحکام لپاره خپله انرژي مصرف کړي.
د پکتیا والی نصرت ارسله دا هم ویل چې دا ولسونه تل متحد پاتې شوي دي او دا ثابته کړي چې په خپل زور د راغلي نظام څخه کلکه دفاع کړي. نو اوس هم د خلکو پر رایه راغلی حکومت د ولسونو لخوا حمایه کیږي او ملاتړ یې کوي. والی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې له څو ورځو راهیسې په ځینو رسنیو کې د افغانستان په کچه مطرح سیاسي څیرې د نظام د ناکامۍ او ړنګېدو خبرې کوي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان مرکزی سایه دروای تر هغه پورې چې په ټول هیواد کې امنیت ټینګ نشي سرشمیرنه نه ترسره کیږي. د دې ادارې یو مسؤل پرون ازادي راډیو ته وویل پرته له امنیته د دې پروسې تخنیکي، لوجستیکي او د ظرفیتونو لړول کومه ستونزه نه ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتونو نړیوالې پراختیایي ادارې ویلي چې په افغانستان کې د عمومي سرشمیرنې لپاره به له دې هیواد سره 15 میلیون ډالر مرسته وکړي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
افغانستان سلور دیرش ولایتونه او سکم سلور سوه ولسوالۍ لري، خو د نفوسو کره شمیرې تر اوسه هم څرګنده نه ده. دا چې حکومتونه ولې نه دي توانېدلي د هېواد د نفوسو شمیر تخمین کړي. د افغانستان د احصایي مرکزي اداره لامل د څو لسیزو روانه ناامني ګڼي. د دې ادارې د سیمه ییزو عملیاتو رئیس سمی نبی د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل هسې تیزې شوې دي چې د اقتصادي، ټولنیزې او دیموګرافیکي سروې له لارې وتوانېږي د هېواد د اتباعو شمیر تخمین کړي.
تر څو چې په هیواد کې په بشپړه توګه امنیتي شرایط برابر نشي د وګړو کره شمیرنه ناممکنه ده. دا مرسته چې اوس له موږ سره شوي د نورو مرستندویانو د مرستو سره به یو ځای او یوه اندازه به یې په پیل شوي پروګرام ولګول شي او پاتې به یې د سرشمیرنې راتلونکو پروګرامونو ته په پام کې ونیول شي.
خاغلی نبی وویل د اقتصادي، ټولنیز او دیموګرافیکي سروې د هیواد په وو ولایتونو کې پیل شوی او اوس هم روانه ده. د وویل د دې پروګرام په اساس په هر ولایت کې 50% کورنۍ سروې کیږي او نتیجه به د اوس لپاره د عمومي سروې پر ځای ومنل شي. د افغانستان د احصایي مرکزي اداره په داسې حال کې نامنی د سرشمیرنې د لارې خنډ ګڼي چې په دې وروستیو کې د امریکا د متحدو ایالاتو نړیوالې پراختیایي ادارې ویلي چې د افغانستان د سرشمیرنې له پروګرام سره به 15 میلیونه ډالر مرسته وکړي. دې ادارې په خبر پاڼه کې دا هم ویلي چې دا پیسې به د اقتصادي، ټولنیزې او دیموګرافیکي سروې له بشپړېدو وروسته افغان حکومت او په دې کار کې ښکېلو ادارو ته ورکړي. د راپورونو له مخې د افغانستان پر اقتصادي، ټولنیزې او دیموګرافیکي عمومي سروې به د ملګرو ملتو د وجهي صندوق شاوخوا 40 میلیونه ډالر ولګېږي. د چارو پوهان وایي که سرشمیرنه په دقت سره ترسره شي خلکو ته به خدمات په متوازنه توګه ورسیږي. د دې کارپوهانو له جملې څخه استاد سیف الدین سیحون آزادی راډیو ته وویل
برای آموزش، پرورش، برای صحت، برای همه امور اقتصادی،
د زده کړو، پوهنې، روزنې، روغتیا او داسې نورو ټولو اقتصادي او پراختیایي برخو لپاره د نفوس د شمیر معلومول ضروری دي او پرته له دې خدماتي پروګرامونه په متوازنه توګه نه پلي کیږي.
ځینې راپورونه دا هم وایي چې په 1999 میلادي کال کې د یوې سروې له مخې چې د دې هېواد له نیمایي څخه په ډېره برخه کې ترسره شوې وه د هېواد نفوس یې 1.5 میلیونه تخمین کړي دي. دا چې دا سروې به په راتلونکي کې ترسره شي او که امنیتي ستونزې به یې مخه ونیسي دا به وروسته معلومه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ومردل چې د افغانستان د مرکزي احصایه اداره وایي په هیواد کې ناامنیو ته په پام سره په اوس وخت کې عمومي سرشمیرنه نشي ترسره کولی. په فراه ولایت کې لومړنی خصوصي راډیو په رسمي توګه په کار پیل وکړل دی. اروج په نامه د دغې راډیو مسؤلان وایي چې هدف یې د فراه اوسیدونکو ته د کره معلوماتو ورکول دی. نور حالی له فراه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت په راپورټ کې.
لومړنی خصوصي راډیو د اروج په نامه په فراه ولایت کې په رسمي ډول په خپلو خپرونو پیل وکړ. د دغه راډیو په پرانیز غونډه کې د فراه ولایت سیمه ییزو چارواکو ګډون کړی و او دغه راډیو فعالیت د فراه په رسنیز ډګر کې یو ستر ګام وبولی. د فراه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس فرید احمد ایوبی وویل دا لومړنی خصوصي راډیو ده چې وروسته تر ډیر انتظاره په دغه ولایت کې په خپل فعالیت پیل کوي او غواړي د فراه ولایت وګړو ته د عامه پوهاوي په برخه کې خدمت وکړي. د اطلاعات او کلتور د رئیس په خبره دغه ډول رسنیو فعالیت کولای شي ټولنه مثبت لوري ته وکاږي.
محفل کې امروز در ولایت فراه در شهر فراه تدویر یافته بود.
هغه غونډه چې نن په فراه ولایت کې جوړه شوې وه په کې فرهنګي او دولتي کسانو ګډون کړی و چې د عروج په نامه راډیو په کې په فعالیت پیل وکړ او فعالیت یې د فراه ولایت په رسنیز ډګر کې یو لویه لاسته راوړنه ده. له بلې خوا بیا دغه راډیو مسؤول چارواکي هم وایي چې یوازنۍ موخه یې دا ده تر څو د فراه خلکو ته خدمت وکړي. سباون ځلان دغه راډیو مسؤول مدیر وایي چې د فراه د عام وګړو خاموش غږ به پورته کړي.
د عروج راډیو یوازنۍ موخه دغه ده چې د فراه د خاموش ولس غږ پورته کړي. په فراه کې داسې یو رسنۍ ته ډېر ضرورت و تر څو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي په بېلابېلو برخو کې، که هغه سیاسي وي، صحي وي، په تعلیمي برخه کې وي. یعنی یو اشاد ضرورت و او دغه ضرورت نو موږ درک کړ او وروسته د ډېرو سختو پړاونو نه وتوانېدو چې بالاخره عروج راډیو د روژې پر 15 باندې او نن چې د 10 د خپلواکۍ ورځ هم وه، یعنی تقریبا 2 میاشتې وروسته رسمي افتتاح وشو.
د ځلان په خبره که څه هم اوس یوازې 15 ساعته خبرون لري خو ډېر ژر به دغه کچه لوړه کړي. په فراه ولایت کې د رسنیو په برخه کې لږ پرمختګ شوی او یوازې یو دولتي تلویزیون په دغه ولایت کې فعالیت کوي.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد عارف وفا له هلمند لیک ولسمشر اشرف غنی د پاکستان ورستای جواب تر لاس کړی کنن او په ولس د غږ وکړي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه په اس ام اس کې لیکلي پاکستان بیا په کونړ باندې بریدونه پیل کړي، اشرف غنی باید غاخ ماتونکي جواب ورکړي. او محمد عارف وفا بیا له هلمند لیکي افغان حکومت د پاکستان یو ژمنه چې کړې ده او عملي کړې نه ده هغه د ولس ته په ګوته کړي. ازادي راډیو واورې چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2019 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم اورېدل شي. تاسو ټول مننه چې ازادي راډیو ته پیغامونه راستوي. موږ هرو مرو درته خبرو. وړاندې د غراز اورې چې امریکایي چارواکو د امریکا او پاکستان پر ائتلاف شک څرګند کړی او ویلي دي چې پاکستان باوري شریک نه دی او باید پر دې هیواد د میلیونونو ډالرو مرستې بندې شي. په دې اړه په تفصیل راپور لرو. دوه اونیز پروګرامونه مو هم خبرېدو ته چمتو دي. اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو تر دې هر څه به مخکې به حمیده هارون عثمان ته بیا هم وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرټکی واوروي.
د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم وایي د فاریاب په بالا مرغاب کې د ازبکستاني وسلوالو مشر وژل شوی دی. پاکستان پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر اظهار کړ او په افغان رسنیو کې پر اسلام آباد د افغان سیاستوالو د تورونو لګول د کمپاین په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په پروان کې پرون د یو تعویز لکونکو پر کور په بمی حمله کې یو تن وژل شو او دوه تن زخمیان شول. د امریکا د استازو جرګې د دموکراتانو مشتي ویل چې دموکراتان کافي رایې لري چې د ایران د اټومي موافقې د رادولو په صورت کې د ولسمشر اوباما د ویټو ملاتړ وکړي. د ایران خبری آژانس نوای د تهران په خوانی لوی سارنوال سید مرتضوی په 2009 میلادي کال کې د حکومت د دریو مخالفو مظاهره کوونکو د وژلو لوتوره تبرئه شو. د روزوند مالی وزیرانو پرون له یونان سره د مالی مرستې د پلان چلک تر لګه 95 میلیارد ډالر اټکل شوی لومړی برخه تایید کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به راتلونکې میاشت د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي. او امریکایي بوکس وهونکی اتل روی جونز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه پرون د روسیې تابعیت د اخیستو غوښتنه وکړه او هغه هم غوښتنه ومنله.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. لکه څنګه چې مخکې مو وویل وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو تر دې مخکې به د امریکا او پاکستان د رامنځته شوي ائتلاف په اړه د یو شمېر امریکایي چارواکو له اندېښنو خبر شئ. یو شمېر امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې پر دغه ائتلاف شک څرګند کړی دی او ویلي دي چې اسلام آباد د واشنگټن باوري شریک نه دی او باید د په سلګونو میلیونو ډالرو کلنۍ مرستې باید ورسره بندې شي. د امریکا متحده ایالاتونو د 2001 کال د سپتمبر له 11 وروسته له پاکستان سره په امنیتي او نورو برخو کې مرستې کړې چې ځینې امریکایي چارواکي له 2002 میلادي کال راهیسې اندازه څه باندې 1.5 میلیارد ډالر اخی. ځینې افغان کارپوهان هم په دې باور دي چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره دغو مالي او پوځي مرستو زیاته ګټه نه ده کړې. دوی وایي پاکستان اوس هم د هغو سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان او هند کې په بریدونو تورنې دي. تفصیل د صالح محمد صالح په رپورټ کې.
امریکایي چارواکي وایي له پاکستان سره په تیرو 14 کلونو کې د څه باندې 1.5 میلیارد ډالرو په اندازه مالی او پوځي مرستو سره امریکا غوښتل پاکستان له افغانستان سره خپله روانه همکاري خوندي وساتي، د ټوریزم په وړاندې مبارزې لپاره د پاکستان وړتیا زیاته سي او د امریکا حکومت ته دا ظرفیت په لاس ورکړي چې د پاکستان پر اټومي پروګرام نفوذ او څارنه ولري. خو د امریکا چپ فارن افیرس خبرونې په باور اوس که چیرې د امریکا دغه مرسته بندیږي داسې استدلال کیږي چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو وړتیا به کمزورې سي او حتی شي د پاکستاني حکومت د سقوط سبب سي. دغه راز د پاکستان اټومي مواد او وسلې شي د ناوړ کسانو لاسته ورسي. خو په کابل کې ورسپنه لیکونکي او د سیاسي چارو څارونکي متی الله عباسین وایي فکر نه کوي د پاکستان په وړاندې د امریکا ذهنیت او دریز بدل شوی وي. دوی وایي پاکستان تیرو تجربو ته په پام سره هم امریکا او نړۍ ته د دوستۍ لاس ورکړی او په څنګ کې د ځینو سخت دریځو ډلو ملاتړ کړی دی.
پاکستان په اړه د امریکا ذهنیت بدل شوی وي ځکه امریکا دا روس ته په هر صورت ضرورت لري او د هغې بدیل کې روسه بدیسونه کې بل نه دی پیدا شوی. څنګه کېدای شي چې ذهن بدلولو یا د خلکو یا د عوام فریبۍ نه ور اخوا د خبره ډېر جدي واقعیت ولري. اما که اساسا امریکا دې نتیجه ته رسیدلی په تمام معنا هغه چې هر وخت چې هیوادونه په دندر تو افغانستان بیا بیا امریکایي غوښتلی دي چې پاکستان وپیژني او د هغې سره د هغه اصلي شناخت پر بنیاد د برخورد وکړي معاملات وکړي په هغې وخت کې بیا هغه دا مطرح کېږي چې پاکستان په سیمه کې تر ټولو ډېرې د امریکا فزیکي ګټې تهدید کړي دي اوس وخت کې هم پاکستان د دې دپاره کوښښ کوي چې هم طالبان په صحنه کې ژوندي پاتې شي هم په شکل د اشغالو د داعش هغه هغه ته یو ډول ورننه وکړي چې هم د دوی خواخوږي په کې وي او هم په یوه طریقه د دې نه استفاده وکړي چې شر یې یا تاوان یې پاکستان ته کم شي او حداقل ته رسي.
د اسلامي دولت ډلې یادایش په وروستیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې فعالیت پیل کړی او په ځینو مواردو کې وسلوالو طالبانو خپل سپین بیرغ په تور بیرغ اړولی دی. د فارن افیرس خپرونې په باور اوس یو شمیر امریکایي چارواکي هڅه کوي د پاکستان په وړاندې د خپل هیواد پر دریز له سره غور وکړي. دوی پاکستان یو بې ارزښته متحد بللی دی. دا په داسل کې ده چې د خپرونې په باور د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 11 وروسته کلونو کې امریکا پاکستان ته 15 اکتشافي بي پیلوټ الوتکې 40 بریدګرې څرخیل وتکې 16 130 ډوله ترانسپورتي الوتکې او په زیاته اندازه نور پوځي وسایت ورکړي دي. خو افغان لیکوال او د سیاسي چارو شنونکی عبدالباري عارض په دې باور دی چې په تیرو 13 کلونو کې له پاکستان سره پوځي مرستو د ټوریزم په وړاندې له مبارزې سره مرسته نه ده کړې.
کدام رسی پر دغه معیارونه درلودلی چې د تروریزم سره په مبارزه کې په مناسب شکل په کار واچول شي نو زه یقین لرم چې معیارونه درلودل اوس به په پاکستان دا مرستې کته شوي وایي. پاکستان کې په تروریزم موضوع نه تنها په تېره یوه لسیزه کې کم شوي نه دي بلکې ډېر شدت یې کسب کړی دی او ډېر پراخ شوي دي. داسې خبره وشوي چې ملا منصور کل کېدی غونډې چې په پاکستان کې په علني شکل جوړې شوې او هغه جګړه چې په علني شکل طالبانو د پاکستان د تربینه څخه اعلان کړ دا په تېرو نسو کلو کې ساری نه درلود.
پر پاکستان تور پورې دی چې په تېرو کلونو کې د افغان طالبانو حقاني شبکې او نورو هغو سختریزو ډلو ملاتړ کړی دی چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو پوځیانو په بریدونو تورنې دي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي. روان میاشت په کابل کې یو لړ بمی بریدونو پر پاکستان د افغان حکومت غوسه پرولې ده. فارن افیرس خپرونې لیکلي پاکستان ته د امریکا له خوا د وسلو ورکول به د نیابتي جګړې لپاره له سختریزو ډلو د اسلام آباد ملاتړ کم نه کړي، بلکې پاکستان ته د دغسې وسلو ورکړه به هند ته ګواښ پیښ کړي چې له پاکستان سره اوږدمهالې رقابت لري. اوس که چیرې د پاکستان له پوځ سره د امریکا شراکت پای ته رسیږي، د خپرونې په باور دا به د پاکستان سیاسي سیستم ته یو ټکان ورکوونکی خبر وي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د کمیسیون د رامنځته کېدو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمه ایز دفتر د ښځو د حقوقو د پراختیا د څنګه مرستیاله میرمن مریم زرمتی ده. میرمن زرمتی که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د بشري حقوقو د کمیسیون د رامنځته کېدو اړتیا څه وه او دا کمیسیون څه وخت او د چا لخوا رامنځته سو.
جګړه دوامه نړیواله جګړه او یا هم صلیبي جنگونه په دې وخت کې یو سازمان رامنځته کیږي چې د ملل متحد سازمان ده او دا سازمان بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی نړیواله نه وغوړي چې دا مسایلو ته باید خاتمه ورکړي او یا هم پیغو جګړو کې چې انسانان له بینه ځي دا موضوعات باید یا ختم شي او یا هم کمای پیدا کی. د دې لپاره چې دا مسائل تر یو وخت پورې د اعلامیې په سطح باندې و لکه څنګه چې موږ تاسو پیګې اعلامیه یو اخلاقي جنبه لري او دولتونه دې ته نشي مجبورول چې باید اتمی غتر سره کی. نو د دې لپاره وروسته لغنه په 1993 کال کې د پاریس اعلامیه امضا کیږي او د غی اعلامیه یو د شرطونه ایجاد د سهار هغه مملکت چې یا هر هغه واسې په دې اعلامیه کې د امضا کوي یو شرط پیدا شي دی په خپل هیواد کې یو نهاد پونم دی بشری حقوقو خپلواک کمیسون جوړوي ځکه کله چې دا کمیسون د جهان په سطح باندې جوړیږي د غوډ لپاره د ټول نړۍ نظارت کول یو ستونزمن کار دی او یا هم ناشونه کار دی ځکه په هیوادونو کې اکثرا په خپل هیوادونو دولتونه یې ناقضین دي حقوق د بشری حقوقو دي او د دې لپاره چې په خپل ناقضین دي حقوق د بشری حقوقو دي د دې گزارشونو انعکاس ورکول ډیر ستونزمن کار دی د دې لپاره چې په خپل د همدې ټولنې نه یو د انعکاس لپاره یو مرجع موجود ووسی او یا هم یو څوک د پایست ناظر په مملکت کې ووسی د بشری حقوقو خپلواک کمیسونونه په هیوادونو کې جوړیږي او په هغه اساس باندې په افغانستان کې هم د بشری حقوقو خپلواک کمیسون ایجادي کې اوس اصلي هدف د خلکو د حقوقو نظارت ده د خلکو د حقوقو پرمختګ ده او د غونم ملاتړ کول د اهداف او د کمیسونونو په جوړیدل سره د خلکو اصلي یا حق او حقوق په ټولنه کې شتون لري د دې برملا کول یا یا هم واځ کول د نړۍ په سطح باندې د کمیسونونو اهداف ده او بل داسې کولای شي خلک په شکل د اشکالو د خپل حق او حقوقونه مستفید شي ګټه واخلي او دوی په اور باندې پوسی
ډیر مننه میرمن زرمتی په افغانستان کې د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون اساس او موجودیت په اړه معلومات راکې خوش بسو
لکه څنګه مو ویلې یو خو په خپل په اصول نامه د پاریس کې کلسي د افغانستان دولت د امضا کوي یو د شرایطونه هم د شرط سي ار هغه دولت سي د اصول نامه امضا کوي باید په خپل هیواد کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسون تاسیس کړي بل دي اساسي قانون په 53 ماده په اساس باندې د افغانستان په افغانستان کې بشری حقوقو خپلواک کمیسون د قانون په چوکاټ کې تشکیلي او جوړي کې او کله چې د قانون په اساس باندې د اورګان یا د نهاد جوړي کې پس جوړښت دي قانون په معیار او په اصول باندې ولاړ دي ځکه چې لکه څنګه چې موږ تاسو پوښیږو ټول هغه کارونه چې قانون په چوکاټ کې کاغه دي جزاري قانون په چوکاټ کې د کاغه دي مدني قانون په چوکاټ کې د کاغه دي پولیسو د قانون په چوکاټ کې یعنی ټول هغه محتویات چې دی او قانون مدار ټولنې لپاره د عملي کېدو وړ دي د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دغه په اساس باندې حرکت کوي او پرمختګ کوي او هیڅ د سیو عمل یا کار نه تر سره کوي چې هغه د نافذ قوانینو په خلاف باندې موجود وي نو د دې لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون اساس او موجودیت د پاریس اصولنامه او د اساسي قانون په اساس باندې ده
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلند وقفه ته خبرونه ادامه لري
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
ګلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاسه وانه
وو باندې لرو مون دوکومنت خایښ لرو چې مون د وبو باندې بس په لاسه
وانه ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مناوریدونکو بیا هم شرغلست میرمن زرمتی د ورستی پښتنې پتوګه ک په دې اړه معلومات راکړي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون درمسته کېدو څخه تر دا مهاله کوم مهم فعالیتونه د کمیسون تر سره کړی دي
لکه څنګه مو سم مخکې ویل چې د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون جوړښت اصلي هدف په ټولنه کې د خلکو د حقوقونو ملاتړ کول دي د غونې نظارت کول دي چې خلک هغه حقوق چې په ټولنه کې لري هغه د دولتولو خونه نقص نسی او بل د حقونو د ملاتړ ده او د پرمختګ هدف ده لکه څنګه چې موږ تاسو پوښیږو د بشری حقوقو خپلواک کمیسون چې کله په شپږم د جوزا دی یو یو اتیاوم کال په افغانستان کې تاسیس کیږي جوړی کی لږه مختنه تر اوسه پورې ډیر زیات لاسترولنه لري اگر چې توقعات ډیر زیات او چت دي بشری خون خپلواک کمیسونه منته مو تاسپوي کی هر قانوني مرجع نظر د قانون دی اصول او پاساس باندې خپل صلاحیتون لري چې دغه پاساس باندې دوی کارو کی لکه کمیسون سه مسولیت ادا د سره خلکو دی په هاوی کشل وړ کی یغه ته په هاوی ور کی دی حقوق مبارکه دی دوی د حق حقوق مبارکه دی خلکو دی حقونه ملاتړ وکي پیغه جو کی د دوی حقوق نقص کیږي ال دوی سره ستونزې سره مخامخ کیږي پیغه جو کی دوی سره ملاتړ وکي او پیغه جو کی سه دوی له دولت سره په ستونزو مواجه دي له دوی سره د حقونو مبارکه مرسته وکي لغه جمله نه باز ارقام مغلرو لکه تقریبا په دې ډیر لاسو کالو کې 1,000,000 انسانان چې پیغه کې د ټولنې بیلا بیلې کټګوري شاملېږي لکه استادان پولیس محصلین د هومنځز د کوم کې ډاکټران نرسان عادي د ټولنې عادي وګړي د ټول تقریبا دوی ته سیمینارونه دایر سوي دي د اغایي جلسې دایر سوي دي او دوی توانی دلی په دې باندې سه لخپل حق او حقوقونه ترې اندازې پورې خبرتیا تر لاسه کی بل تقریبا 10,000 هغه د تاریخوال قضیه دي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په 400 دفترونو کې ثبت شوی دی په دغه موده کې او له دغه تاریخوال قضایو سره ترسانونوالي تر محاکمو سره مرسته شوی ده یا حمایت شوی ده په ځینو اوقاتو کې دوی ته مدافع وکیلان نیول شوی دي په ځینو مواقعو کې د دې لپاره د اتخایي شوی ده په محاکمو کې له سرانوالانو سره خبرې شوی دي یعنی د قضیې اکثرا په قانوني مسیر کې رئیسوی دي تراب دوی خپل قانوني مسیر تر لاسه کی او د دې قضایو اکثریت قضایي د کورنۍ شخړې دي چې اکثرا د خبرو اترو په لار یا د مینجګری په طریقه باندې حل او فصل شوی دي تقریبا 14,000 وارې د مابسونو نه او د زندانونو نه کتنه سوي د سپیغه کې 15,000 شپږ سوه هغه کسان چې په غیر قانوني توګه باندې په مابس کې ول یا ازادي سلب سوي ده د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د نه ستړي کېدونکې مبارزه او د ملاتړ په وجه باندې دوی له دغه حبس نه وتلي دي او خپل عادي ژوند ته دوام ورکړی ده تقریبا 20,000 هغه قضیه دي چې د نظارت او بررسی بخش راغلی دي او د بشري حقوقو د نقص په مورد کې خپل شکایتونه درج کړي دي او هغه ته رسیدګي شوی ده تقریبا 4,000,000 مجلې نور آموزشی جزوی او دا مسائل چاپ سوی دی سی محتوی یا پایغه که بشری اقونو دی خپلواک کمیسون لست راولانه دی انسانانو حقا و حقوق یا نور حقا حقوقی مسائل پکی در لیکل سوی دی او خلکو تا لست که ورکل سوی دی تقریبا شپیت تحقیق پا کمیسون که ترس رسوی دی زی پا بیلا بیلا مسائل باندی و او آقا طولانه تا ورکړل سوي دي خلکو د دې توانیدل دي چې لږه نه استفاده وکړي او د کمیسون په انټرنیټي سایت کې هم دا شتون لري تقریبا 2 دستجمی یا قبرونه یا ګورونه چې د جګړې له وخته باقي پاتې ول ده د کمیسون له خوا چې کشفی یا پیدا سوي دي چې باقي د ته رسیدګي یا د رسیدلو یا د قانوني مسایلو درسه بررسی په دولت پورې اړه لري چې دولت څنګه کولای شي چې دې مسایلو ته د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تقریبا په دې ډیر لسو کالو کې د موضوعات یا د مسایل تر سره کړي
قدر من اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو ملسه
جوان پا شیبو که اوریدونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلام. لوی لمن او پری د زری چرمو تیر شوی لډونه پټټر د سپینو مشدی روپیو قطار په اوګه د سپینو زرو جوړ شوی اوګی لوی لستونی د ګونزو پرتوګ پپخو نازکی او زری پنی او یو لوی لوپټا د دغو الفاظو په اوریدو به مو حتمی په ذهن کې د ویداسي پیغلې انزور رازرغون شوی وی چې په افغاني جامو خپل ځان راخ کولای کړي. که څه هم په دې روسیو کې د نورو ټولنو دودیز جامې افغاني کلتور ته داخلي شوی خو بیا هم د افغاني جامو مینوال کډی نوینو کم هم ندی. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه د خزینه او افغاني دودیزو جامو ته ځانګړي کړي چې زه محبوب شاه محبوب او وګم رشیدی به درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، د افغانستان د خزینه او دودیز جامې د هر تبر او قوم یو خاصه ځانګړنه ده چې د همدغه جامو لمخې هم د کلتوري توکو ترمنځ یو برید ټاکل کېدای شي. خو په عمومیتو کې د خزینه او جامو شکل او ډول یو دی، خو په بیلابیلو سیمو کې په ځانګړو شکلونو سره جوړیږي. د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د دغو جامو قیمت له 2000 افغانۍ نیولې او په خارج کې خو یې بیا تر 2000 ډالره د پلور بیه رسی. د کابل پانتون استاد پوهنیاره آریانا حقپال وایي چې افغاني ګن جامې چې زموږ د ټولنې د فلکلور یو غوره توکی دی، ډیر لرغونی تاریخ لري.
سخکاری دا کوم ترکیب چې جوړ شوی چې دا د افغانانو خاص ځانګړي جامې دي، لکه ګوري ګند د ګندل لمصدر څخه او افغاني هغه افغان او نسبتي یا چې یعنی افغان پورې منصوب. نو طبعا دغه جامه هغه لباس یا هغه جامه ده چې په افغانانو پورې منصوبېږي او د افغانانو ځانګړي جامې دي چې دا د آریایانو له دورې څخه راپه دې خوا دغه جامې زموږ دغه خلک اغوندي. له هماغه پیل نه تر اوسه پورې دا جامې ډېر ارزښت هم په خلکو کې لري. خو دا جامه خصوصا د پښتنو خاصه جامه ده او کوچیان خو اوس هم ترې استفاده کوي. دغه جامو نه کېدای شي یو څه په ساده بڼې جوړوي، خو هماغه ګرد لمنې هماغه ګنډونه بیل دي، هماغه پرتوګور سره ډېر غټ جوړیږي چې ورته ګیبي وایي. حتی تر 2 متره 4 متره د ټوټې نه هم زیاته استفاده پکې کېږي چې هماغه جامې دي. د دې جامو د جوړښت په اړه که ووایي، دا یو ډول لاسي صنعتونه کې راځي. یعنې په افغانستان کې لاسي صنعت دی، ځکه چې د دې جامو ګنډ یا یخنې ورته ووایو لاستونو کې لمنه کې کوم کار چې کېږي هغه ټول لاسي کار وي. بېلابېل خامکونه دي چې کېدای شي ګراف وي، خنجري دوخت وي، شیشو نه یا آینو نه استفاده کېږي، همداراز مری چرمی.
اغلې آریانا زیاتوي چې که څه هم افغاني ځانګړي جامې ډېرې لوی او درنې دي، نو په ځانګړو مراسمو او د خوښیو په ورځو کې اغوستل کېږي، خو د دغو جامو کوچنی او سپک ډول هم شته. نوموړی د دغو جامو پر فولکلوري ارزښت هم غږېدلې.
خو که چېرته موږ وغواړو چې له دې جامو څخه استفاده وکړو په ساده بڼه کوی شو، ځکه هغه آزادې ګنډل کېږي، یعنی حجاب هم پکې خمرات کېږي. خو که له دې ډېرو درنو زیوراتو پکې استفاده ونه کړو په ساده بڼه جوړ کړو، اوس هم کېدای شي. په فولکلوري ادب کې دغه جامې یا دا لباسونه ډېر زیات یاد شوي دي، په لنډیو کې خصوصا، حتی په ودونو کې کله چې دا لنډۍ یا نیمکۍ یا بګتۍ دا نور سرو کې دا وایي د دې جامو نه، د دې جامو له زیوراتو څخه چې ډېر زیات دي، مثلا اوږۍ ده، نتکۍ ده، د ټولو استفاده شوی په فولکلور کې او تر اوسه پورې موجود دي. یعنی که په څوک کارو کې ډېر خام مواد پکې موجود دي فولکلوریک ادبیاتو کې، کوم زیورات چې دلته ذکر شوي دي په فولکلور کې، ټول د افغاني یا د ګنډ افغاني جامې مربوط زیورات دي.
استاد آریانا وایي چې له افغاني ګنډونو سره ځانګړي پڼې هم په پښو کېږي چې د دغه لباس خپله نوره هم یو په دوه کوي. د افغانستان د ملي موزیم کارکوونکي عبدالرحمن نوري وویل چې له دوی سره هم په موزیم کې داسې افغاني ګنډونه موجود دي چې تاریخ یې تر 200 کالو ور اوړي.
دلته چې کوم تاریخي دغه منګ سره د افغاني کالي دي یا جامې دي، دا د مختلف قومونو دي، پښتنو، تاجکو، هزاره، ازبکو او داسې نورو. او اوس هم موږ کوشش کوو چې دا اوس کوم د زمنګ وسنه فرهنگ یا خلک کوم لباسونه استفاده کی په ولایتونو کې د مختلف قومونه چاغ راوړو او کېدو خلکو ته د دې توپیر چې مخکې 200 کال یو نیم سل کال مخکې به کوم جامع یا کوم لباسونه زمنګ خزو یا سړو استفاده کول او وسنه چې کوم څومره توپیرات زمنګ په دې جامو په دې لباسونو کې راغلي دي نو هغه مون کوشش په دې خبره باندې کوو چې دا منګه ننداري توڑا نیکو
دای وی چې په موزیم کې موجود افغاني ګندونه بیلابل رنگونه لري چې په پاولیو وړو هندارو د سپینو زرو په روپیو چې مشهدی ورتوي په زری تارونو چرمو او ریخمنو تارونو جوړی شوی او لمنی هم پراخی دی خو د هر سیمې ځانګړی شکل لري زلمی میناناک د ننګرهار د خوګیانې ولسوالۍ اوسیدونکی دی هغه وایي چې یادی جامع بیلابل ډولونه لري نوموړی د افغاني لباسونو په اړه وایي
زموږ د افغانستان کالی او بل خصوص د پښتنو کالی هغه ډیر ارزښت لري هغه په دې معنا باندې چې ډیر قیمتي شیونه په هغې کې ټکول مثلا پاولۍ دي نوکرۍ نه جوړیږي زرګران یې جوړوي په هغې کې میلونه کار شوي په هغې کې کلباتو کار شوي په هغې کې نور داسې ډیر شیونه کار شوي چې زیاتره خلک په اخترونو کې دغه لباس جوړوي خپلو ماشومانو ته خپل حتی اغوندي تقریبا 500 یا 600 یا زر دانې پاولۍ کار شوي
د نوموړي په خبره چې له دغو جامو سره ځانګړي ګاڼې کارول کیږي لکه سپینو زرو لوی امیل لختۍ ټیک پیزوان بنګړي او ځانګړي پڼې هم لري د کابل ښار اوسیدونکي ستاره یوسفزی بیا وایي چې پخوا به په ودونو کې اکثرا خلکو ناویانو ته افغاني جامې وراغوستې مګر په اوس وخت کې دغه دود یو څه تغییر کړی دی
افغانی جامې زمونږ د خپل جامې دي او دا زمونږ د پلرونو او نیکونو نه متپاتې ده دا زمونږ هویت نمائندگی کوي زمونږ د افغانانو نمائندگی کوي څنګه چې په بازارونو کې نن سبا معلومیږي دغه جامې دي د استعمال وړ نه دی او زیاتره خلک د پنجابي جامو نه او شراره نه او ساریګانو دغه شان استفاده کوي د واده پښپو کې د نیکوز پښپو کې کناوی دا او کزوم دې دواړه اندی جامونه زیات ګټه اخلي
نو موري پر افغانانو غک کوي چې په ودونو کې دي د خپل دودیزو جامو څخه استفاده وکړي ځکه چې دا ځنګړي ګندونه د دوی هویت ښکارا کوي ولی د افغاني جامو استعمال کم شوی د پښتنه ژورنالیست لیما چې په ټلویزیون کې په دې مخ افغاني جامې اغوندي تر څو رواچی ځوابوي
ملت یو د دوی چې کله هم ټلویزیون نیسي او یا هم د سریالونو ځینې تعقیبي نو دوی غواړي چې هغه د نورو هیوادونو چې څه فرهنګ د تمدن د هغه ته راجوړ کړي په داسې حال کې چې افغانستان یو ډیر اوږ تاریخ لري او کولی شي چې خپل افغاني جامو نه ګټه واخلي نو په زیاتره محفلونو کې اوس هم د افغاني کالیو پر ځای باندې دوی نورې جامې اخلي او نور جامې اغوني
اوریدونکو یوازې بهرني سیریالونه نه دي چې د یوې ټولنې اصلي فرهنګ زیانمنوي بلکې یو بل ستر لامل هم د دې تر شا پروت دی چې زموږ پر کلتوري بده اغیزه ښندلې د کابل پوهنتون استاد پوهنیاره آریانا حقپال وایي کله چې جنگ راځي نو وګړي مجبوریږي چې بلې ټولنې ته کوچ وکړي چې د ګڼو نورو کلتوري ارزښتونو تر څنګ پر جامو هم بد اغیزه ښندي
د جنگونو تاثیرات خو ډیر زیات دي طبعا کله چې افغانان له خپلې سیمې څخه ووځي له خپل هیواد څخه هر هیواد ته چې ځي دغه هیواد ټول فرهنګ پې اغیز کوي هم په جامه کې هم په نورو مسایلو کې بل دا چې اکثرا کوم یرغل چې زمونږ په هیواد کېږي اولین کار د دې خلکو رامداوي چې زمونږ فرهنګ باندې حمله کوي طبعا اوس حتی زمونږ افغانان چې بل ملک کې نم دي په خپل هیواد کې دي بیا هم د نورو د جامو او د نورو د فرهنګونو تر اغیز لاندې راغلي
چند بهر نه دې زمونږ لرونو ذهنونو کې دي مونږ د خپلو هنګامو
مینوالو جنگ که لموگ مادی توانه یخلی نو زموگ مانویات هم خوندی نپریگ دی نو زکا وایو چه بیا نو تو را پورت شی نسر پا وین و رنگ شی بادار دغه جنگ دیده وطن خیری جنگ شی پا طول نده که دامن در اتک پا هیلا ننه خپرونه ران غاړو زموگ خپرونه ده آزادی راژیو پر پختو وی پانه هم آوریدل شی pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسې بریا زموږ هیله ده
دا افغانستان سر لوړے واد پیاوړے آزاد خاد وی آباد خاد وی آباد اسکرپا